ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د نورو راپورونو ترڅنګ له میدان وردګ څخه راپور لرو چې په دغه ولایت کې د یو خپلسری وسلوال علي پور توپکوالو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د محبسونو اداروي په ورستۍ یوه اونۍ کې هیڅ بندي په کورونا اخته شوی نه دی. نن په کابل کې د شپږیزې په لومړۍ مسابقه کې بندي امیر او مسی عینک مخامخ کیږي، او ژغورونکي وایي د بیروت د چاودنې له کبله په ویجاړو شویو ودانیو کې د ژوندي پاتې کس نښه نه ده موندلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی ده په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو آزادي رادیو ته ویلي چې شاید افغانستان مرکه چې پلاوی نن قطر ته لاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د محبسونو ادارې ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی آزادي رادیو ته وویل چې له کله چې د کورونا وبا په افغانستان کې ګډه شوې، 209 دیرش بندیان په کووید 19 ناروغي اخته شوي او یوازې شپږ بندیان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د بایانی په وینا اوس مهال نه بندیان چې مخکې په کورونا وایرس اخته شوي وو تر درملنې لاندې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې له هنده په څه باندې 8000 ټنه غنم او بار بیړۍ چې له افغانستان سره یې مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو مسؤول بهروز عقایی پرون فارس نیوز ته ویلي چې د هند مرستې غنم به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي. د هند حکومت له افغانستان سره د 15000 ټنه غنم مرستې ژمنه کړې چې دا جوپه هم یوه برخه ده. په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ د ووم دور لومړی سیالي وشي. د کرکټ بورډ د مهال ویش له مخې به نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک آزادي رادیو ته وویل چې دا سیالي د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سمې ترسره کیږي. د شپږیزې لیګ د اتلولۍ سیالي به لس ورځې دوام وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. هغه ژغورن کې چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړیدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي، وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت پخوا زوروره چاودنه وشوه چې 190 تنه پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له دې چې د څرک لګولو آلو یا سینسورونو د سانحې وموندلې، د ویجاړو شویو دانیو په کندوالو کې کار پیل کړ. خو اوس وایي چې په تیرو درو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه نه ده موندلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس ضربه قوې له امریکایانو وغوښتل چې د کارګر د ورځې په لړ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په شمول روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دوبی د رخصتیو په پای کې د سپتمبر 1 او د دې اونۍ شنبه او یک شنبه هغه ورځې دي چې امریکایان په دودیز ډول په خپلو کورونو کې راغونډیږي، کباب پخوي، د یو بل کورونو او د سمندر غاړو ته ځي. چارواکو وروسته له دې خلکو ته په دې ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې تر دې وړاندې په می او جولای میاشتو کې په دوو ځانګړو رخصتیو کې د کورونا پیښې ډېرې ثبت شوې. د جولای 4مه د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده چې په دې هیواد کې په زوړش لمانځل کیږي. په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې و نیولې دي. یوه مظاهره د پلازمینې منسک د ژبو د زده کړې د دولتي پوهنتون محصلان او بل د ښځو د حقونو د ملاتړ ډلې کړې و. هغوی ټولې چې شمیرې زرګونه بلل شوی. د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکو لبیا ټاکل کېدو سره د مخالفت څرګندولو لپاره د مینسک ښار لارو او سړکونو ته راوتلی و. او په بیلاروس کې جمهوری ریاست ته د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تیخانو سکایا ویلی چې هیواد په ژور سیاسي بحران کې ښکیل دی او د الکساندر لوکاشینکو حکومت د خپلو خلکو ژغ نه اوري. هغه پرون وویل چې بلاروس بدل شوی او خلک یې راویښ شوي دي. دی ویلی چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم باید په دې وپوهیږي چې د بلاروس خلک نور له خپل دریزه نه شاته کیږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. طالبانو د خپل مرکزی پلاوی مشر بدل کړی او د دوحې د دفتر لپاره نوی ویان معرفي کړی دی. د بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. ځینې چارواکي وایي چې کېدای شي د افغانستان مرکزی پلاوی هم نن قطر ته روان شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د طالبانو له لوري په خبر پاڼه کې چې پرون ماخستن خبره سوي لیکل سوي چې له حکومت سره د مذاکرو د پلاوی مشر مولوي عبدالحکیم ټاکل سوی دی. مولوي عبدالحکیم د طالبانو قاضي القضات هم بلل کیږي او د ځینې راپورونو پر اساس د طالبانو د مخکنی مشر ملا محمد عمر له نږدې کسانو وو. د طالبانو له لوري له حکومت سره د مذاکرو نوی اعلان شوی پلاوی یوشت غړي لري خو نور غړي نه دي معرفي شوي. دا ګس پښ پرويشتمه نیټه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانزي له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې دای بل حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشوي. خو په کوم خبر پانه کې چې بیګه خبره سوي ستانکسي د پلاوی مرستيالي ترلاسه شوی او پلاوی ته یو بل تن هم ور اضافه شوی دی. مخکې طالبانو خپل پلاوی شلکسیز اعلان کړی وو. یو بل بدلون چې د طالبانو د دوحې د دفتر په تشکیل کې راغلی د هغوی د نوي ویان ټاکنه ده. د طالبانو په بیګنی اعلامیه کې ویل شوی چې د دوحې د دفتر د ویندوی مسولیت له سهیل شاهین اخیستل سوی او محمد نعیم وردک ته سپارل شوی دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د پیل نیټه لا نه ده اعلان شوی خو د افغانستان د سولې وزارت تیرونې له ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تیار دي او پر طالبانو یې رخ کړی و چې د خبرو پیل ته تیار سي. پام دی حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوحې ته حرکت کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې خلیلزاد په افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي او په سیمه کې به وګرځي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل طالبانو تیر شپه اعلان وکړ چې له حکومت سره د مرکزی پلاوی مشي مولوی عبدالحکیم ته سپارل دي. مولوی عبدالحکیم څوک دی؟ آیا د هغه راتګ د مذاکرو پر محتوا اخیست کولای شي؟ د پښتنه فرشتي جلال زی له آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی څخه کړي. سمیع یوسفزی د طالبانو په اړه معلومات لري او په دوحه کې د ورستیو غونډو له برخوالو او څارونکو څخه دی.
شیخ عبدالحکیم اخوند د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاق زای ده او د طالبانو د مرحوم مشر ملا محمد عمر اخوند سره ډیره نږدې دوستی او انډیوالي ده. د طالبان د سقوط نو وروسته د پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اسحاق زای آباد په نوم باندې یادیږي او زیاتره د طالبانو مشرانو هغه ته پکې ازمکه واخیسته او کورونه جوړ کړو. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کلم له محمد عمر اخوان وفات شو نو لمړی خبر چې د ملک محمد عمر اخوان د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړ شو او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې د پریکړه وسو چې د ملک محمد عمر اخوان د مرګ आवाज خپور نشي او ملا اختر محمد منصور نوې مشر وټاکلو او لمړی کس چې مبارکي ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو. البته شیخ عبدالحکیم زیاتره په مذهبي چارو کې تجربه لرله او خپل مدرسې لرله درس او تدریس یې کاوه. د روان کال د جنوري په میاس کې د نوموړي په کور سره چې کوم مسجد د پیغو کې او بریدو شو په نتیجه کې د زوی مولا عبدالعلي اخوند ووجل شو او په دغه د خپل طالبانو په صفونو کې یو قوي مشر ده او داسې ویل کیږي چې د دې ډېر تعلق د هلمند له شورا سره ده او د هلمند شورا اکثره غړي کله چې ملا منصور ووجل شو دوی له پاکستان ووتل کاغه ملا صدر ابراهیم ده یا ملا منان اخوند یا داود مزمل ده یا ملا ګل آغا اخوند خو یوازې دی په پاکستان کې پاتې شو بیا یو نیم کال وړاندې د غزوی چې ووجل شو د پاکستاني استخباراتو لخوا ونیول شو ډیر وخت لپاره باندې او بیا راپریښودل شو.
تاسو څه فکر کوئ چې دا نوی تغییر دا به د خبرو په ماهیت باندې د طالبانو لخوا څه تاثیر لري که بینه لري؟
نو د صاحب اثر رسوخ خاوند خو البته لومړی ځل باندې د مذاکراتي ټیم غړی شو او زما په خیال د پورا تک سره خلیل زاد او پاکستان او د مذاکراتو سره چې د نړیوال ټولنې کوم تعلق لرون کې دغه د فکر کاوه چې د پورا تک سره به د هلمند شورا چې د طالبانو یو عمده نظامی مرکز ده دغه مستقیمه نمائندګي په خبرو اترو کې وشي او دویم دا چې د طالبانو دارالفتا مشر ده کله چې د په خبرو کې وی بیا دا خبرې کې چې هر پریکړه کې یا طالبان د پاره لمذهبي اړخه د پیتوا یا د تصویب ضرورت نه لري ځکه چې د خبرو اترو مشر په خپل د دوی هغه مذهبي کس کوي څوک چې د پیتوا ورکولو ستر قاضی ده نو ولدي عمل د در اتګ مهم ده د طالبانو منځ کې دی یو عجیب و غریب جنجال نو ورسته چې لومړی ملا عباس اخوان ستانکزای مشر وټاکل شو دغه د اعلان دوه هفتې وروسته بیرته هغه مرستیال مقرر شو او شیخ عبدالحکیم مشر وټاکل شو خو بهرحال د در اتګ د طالبانو د خبرو اترو ټیم ته قوت وربکی
د طالبانو د مرکچی پلاوی د نوی مشر په اړه مو د سمی یوسف زی مرکله ازادي رادیو واوریده.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د میدان وردګ چارواکي وای په دې ولایت کې د یو خپل سری وسلوال علي پور ټوپکوالو پر امنیتي ځواکونو حمله کړې او څو تنه یې شوبل کړې دي. د دوی په وینا د علي پور وسلوالو یو امنیتي پوسټنی ولې دوه سرتیري ټاپیان کړی او یو شمیر یې برم تکړې دي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې
د علي پور د وسلوالو او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړه تیر شپه نه وخت د میدان وردګ ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوی دی. د دې ولایتوالی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه زادي راډیو ته تایید کړ او یو ویل چې د یاد جګړې پر مهال د جپور کسانو دوه سرتیری ټفین کړي او یو سرتیری له ځان سره وړي دي. نموډیا زادي راډیو ته ویل چې د جپور کسانو د غراز پوسټا هم سکوت کړي دا او یو هم وی ټانک یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځان سره وړي دي. الله راکې
پوسټا کوتل کې د پوسټ د علي پور د کسانو جنجال سره د پنځه کې د علي پور خلک راغلي دي لګډیر او یو ځان اوی ځان سره بوله یو نفر زخم شوی دی او یو نفر یې ځان سره بوله سلام یو مصور دی. دا واقعیت موږ د مرکزی حکومت سره خبره کړې ان شاء الله زړه زړه به د رابطه تاسو نیول کی چې اجرات وشي. یو ولا پوسټ هغه سکوت یې کړی باندې
بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی جګړې پر مهال د لیپور کسانو دوی امنیتی پوسټ یې سکوت کړی دی. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د لیپور کسانو و نور کسان هم لزان سره برم تکړی دي او دوی ټپیان کړی دي.
البته جګړه تیر شپه را ماینسته شوی د پترات کې دوه پوسټ یې سکوت شوی دي او سره پولیس هم دا رنګ هغه نظامی ټوکی لکه لاسنانی کلاشینکو باندې ودانه پیکاوی یا دانه امبی موټر او سره رینجر دا هر څه ونه علي پور لزان سره وړي دي. برانتای سره لاس کا سره ټول بوجلی ولا سره مخ خیال لري خوشی کړي دي او دوه تنه زخمیان دي.
هڅه موکړه چې په دیاړه د علي پور او سره د نږدې